アラビラジオ。
السلام علیکم ستړي مشه سهار مو بخیر د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دایز صفی الله ستانګزای مو د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خرغلاست ویم او ری چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر پرون د افغانستان د سولې او ثبات او لترګری سره په مبارزه باندې د څلورو هیوادونو له ملي امنیت سلاکارانو سره غږیدلې ده. په پاکستان کې نن پارلماني انتخابات دي. دا او نور مطالب تر خبرونو روستا. د خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي تر ډیرو کلونو وروسته موږ په افغانستان کې پرمختګ کړی. د هلمند د سولې حرکت غړي وایي نن چهارشنبه د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد د خپل اعتراض څرګندولو لپاره په خپله وینه لړلی کاغذ د ملګرو ملتونو دفتر ته سپاري او نن په پاکستان کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. پوره خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تر ډیرو کلونو وروسته موږ په افغانستان کې پرمختګ کړی. ډونالد ترامپ پرون د امریکا په کنزاس ایالت کې هغو پوځیانو ته چې د امریکا په بهرنیو جګړو کې ګډون کړی وویل د افغانستان په جګړه کې پر خپلو پوځیانو یې غیر ضروري بندیزونه لرې کړي دي. ترامپ وویل هغه امریکایان چې د خپل هیواد لپاره جنګیږي باید دښمن ته د ماتې ورکولو ټول امکانات ولري. له دې امله یې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو زیات غیر ضروري محدودیتونه لرې کړي دي.
We don't apologize for America anymore. We stand up for America.
موږ تر دې وروسته د امریکا له ګټو دفاع لپاره له چا معذرت نه غواړو، بلکې موږ د امریکا لپاره درېږو. موږ د هغو اتلانو لپاره درېږو چې له امریکا دفاع کوي. اوس مهال د امریکا تقریبا 15,000 عسکر په افغانستان کې خدمت کوي. د هلمند د سولې حرکت غړي وایي نن چهارشنبه د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد د خپل اعتراض څرګندولو لپاره په خپله وینه لړلی کاغذ د ملګرو ملتونو دفتر ته سپاري. د دې ولسي حرکت ویاند بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا یو سمبولیک حرکت دی او غواړي چې د پاکستان خونړۍ مداخلې ته د نړیوالو پام ورواړوي.
لاس چاړه پرې کوو، په هغه باندې وینه توی وو، همدغه کاغذ د ملګرو ملتونو ادارې ته سپارو، ځکه چې پاکستان تل په یوه لاس کې چاړه افغان ته ورکړې ده او بل افغان یې په وژلې دي.
د هلمند د سولې حرکت غړي لا هم په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته ناست دي. هغوی وایي چې د پاکستان د سفارت له لوري د کتنې او خبرو وړاندیز یې رد کړی دی، خو د پاکستان چارواکو تل ویلي دي چې د افغانستان ثبات د پاکستان له ثبات سره مرسته کوي او دوی د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې له افغانستان سره رښتینې همکاري کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې د وچکالۍ د شدت خبر ورکړی. دې ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل د افغانستان په لرې پرتو وچکالۍ ځپلو سیمو کې بیړنیو مرستو ته د خلکو اړتیا د زیاتېدو په حال کې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د وچکالۍ له امله لږ تر لږه 1,400 بې کوره شوي افغانانو هرات ته پناه وړې ده. په غور کې چارواکي وایي هغه شپږ تنه به چې وسلوالو طالبانو تښتولي ډیر ژر آزاد شي. د غور په دولتيار ولسوالۍ کې د تېر دوشنبې په ورځ د پوهنتون څلور محصلان چې درې نجونې دي او دوه تنه روغتیایي کارکوونکي له یو امبولانس سره وتښتول شول. د غور د والي ویاند عبدالحی خطیبي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د قومي مشرانو په مرسته د دې کسانو د ازادۍ هڅې روانې دي.
مذاکرات جریان
داره ته وی مذاکره روانې دي. زموږ هیله دا ده چې هغوی نن یا سبا خوشې شیم. د غور د والي ویاند ویل وسلوالو طالبانو د شپږ تنه د فیروسکو په لویدیز کې پرتې سیمې مرغاب ته تښتولي دي. د خطیبي په وینا وسلوالو طالبانو د هغوی د خوشې کولو په بدل کې کومه ځانګړې غوښتنه نه ده کړې. په پاکستان کې نن چهار شنبه د جولای 15مه پارلماني انتخابات دي. پاکستانیان د نن ماخوستن تر اتو بجو وخت لري چې د رایو مرکزونو ته ولاړ او د خپلې خوښې وړ کاندید رایه ورکړي. په پاکستان کې 1.6 میلیونه وګړي د رایه ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي او لږ تر لږه 15,000 انتخاباتي مرکزونه پرانیستي دي. د پاکستان حکومت نن د انتخاباتي مرکزونو او رایه ورکوونکو د امنیت د ټینګولو لپاره 3,00,000 عسکر او 4.5 لکه پولیس په دنده ګمارلي دي. په دې ټاکنو کې د پاکستان د پارلمان 324 څوکیو ته د دې هیواد له ټولو صوبو 3,015 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. د نننیو ټاکنو پایلې به د جمعې په ورځ اعلان شي. د یونان پلازمینې آتن ته نږدې په ځنګلونو کې د اور لګیدلو له امله د مړو شمیر 4 اویاو ته رسیدلی دی. د چارواکو په وینا په تیره یوه لسیزه کې د هغه هیواد په ځنګلونو کې داسې شدید اور نه دی لګیدلی. د ژغورنې ډلو پرون سه شنبه وویل چې یوازې په یو ساحلي کلي کې 26 جسدونه پیدا شوي دي. چارواکو ویلي چې اور د دوشنبې په ماښام د آتن په ختیځ کې د ماتی په نوم په سیمه کې بل شو او لمبې په چټکۍ نورو سیمو ته ورسېدې. له دې امله زرګونه کسان له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شول. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د سوریا او اوکراین د کړکیچ په اړه له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. د ریپورټونو پر اساس انګلا مرکل پرون په برلین کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د روسیې د وسلوالو ځواکونو له لوی درسیز ویلاری ګراسیموف سره کتلې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو خواوو په سوریا کې امن سیمو ته د بې ځایه شویو کورنیو د بیرته ستنېدو په اړه هم بحث کړی او په اوکراین کې پر روان وضعیت مهمې خبرې کړې دي. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.org کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون د امریکا، سعودي او متحده عرب اماراتو د ملي امنیت له سلاکارانو سره خبرې کړي.
په دې ناسته کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د سولې بهیر د ملاتړ ډیرو جزئیاتو بحثونه وشول.
په پاکستان کې نن پارلماني انتخابات دي. افغان حکومت څه وایي؟
هغه وخت د پاکستان وضعیت پر افغانستان باندې مثبت تاثیر کوي چې پاکستان دولت په عمومي ډول ملکی او نظامی اړخي
او د ژوند رنگونه هم در تخبرو.
غټه قالین تر 30 متره مربع مسته قالین. اوله قالین چې دی بیا د 8 متره دی او 3 متره دی. قالین چې دی 1.5 متره 2 متره دی. د ټول د متاسف په خپل وطن کې جوړیږي.
به هم خرغلې د سارو بجې او ته تحقیقي رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په ابو ظبي کې د امریکا، د متحده ایالاتونو، سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو د ملي امنیت شورا له استازو سره په افغانستان کې پر ترهګرۍ او د سولې د ټینګښت لپاره پر هڅو غږېدلی دی. اخو د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله باور څرګند کړی چې په ابو ظبي کې 4 اړخیزه غونډه د افغانستان له سولې سره مرسته کولای شي. ښاغلی عبدالله ویلي په منځني ختیځ کې روان سیاسي بتونه د افغانستان په اړه د هغوی پر دریز اغیز نشي کوله. فرشته جلالزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سعودي عربستان، د امریکا د متحده ایالاتو، د متحده عربي اماراتو او افغانستان استازو په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو پر جزئیاتو خبرې کړې دي. په متحده عربي اماراتو کې په پرونی 4 اړخیزه کتنه کې د افغانستان د پلاوي مشري د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر کوله او د امریکا، سعودي عرب او متحده عربي اماراتو د ملي امنیت سلاکارانو سره غږېدلی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې استولې ویلي،
په دې ناسته کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د سولې بهیر د ملاتړ او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا په موخه په ډیرو جزئیاتو بحثونه وشول. په ټولیزه توګه تلور واره هیوادونه دی یاد و موارد و پاره کلی توافقات و توارسیدر.
قادر شاه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله پرون له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې په متحده عربي اماراتو کې د غونډې ګډونوال په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو مثبت اغیز کولای شي.
از موش توقع داده چه موش هم نغوالی و ابوی هم نغوالی چه او مشکلات چه پا نور عرقو برخو که دی منزلی خطیست که نورو ملکونو ترمنزشته پر افغانستان که منفی اغیزه و که موش یقین لرو چه ابوی تاثیر مثبت تاثیر چولشی بر دقو وزیر بنده.
پا این حال که تکل سوی چه دا افغانستان دا مدنی چولنی قومی مشرانو او دینی علماو یو پلاوی دا طالبانو لاستازو سره دا کتن لپاره قطر تولار سی. د افغانستان د سولې دالی شورا د دارالانشا مشر ازادي راډیو ته وویل چې دوه ته د پلاوی د تګ هدف د طالبانو استازو ته د افغانستان د ولس د سولې د پیغام رسول دي. په دې سفر دقیق وخت نه دی اعلان شوی. وسوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت له لوري د سولې د مذاکرو د پیل هڅو ته مثبت جواب نه دی ورکړی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله پرون له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د جګړې مسؤلیت و سوالو طالبانو ته ور اوړي او د داعش په ګډون نوري ډلې په اقلیت کې دي. عبدالله ویل که سوال طالبان له جګړې لاس واخلي نوري وسوالې ډلې زیات مقاومت نشي کولای. هغه ټینګار کړی چې د وسوالو طالبانو جګړې په افغانستان کې د نورو تروریستي ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او FM 3.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د سې شمې پر ورځ د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره خلکو ته د تودوخې د زیاتوالي د مخنیوي په اړه چې په څه ډول کولی شي د لمر له وړانګو او لمر وهلو ځان وژغوري ځینې سپارښتنې کړي. د نړۍ په څېر افغانستان کې هم په وروستیو کلونو کې د تودوخې درجه زیاته شوې چې ورسره وچکالي او د اوبو د کمښت ستونزې پیدا شوې. نوریاس نوري په دې اړه د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له مسلک کیم راستیال غلام محمد ملکیار سره مرکه کړي. هغه لمړی دا پوښتنه ترې کړي چې آیا له تاسو سره ارقام شته چې په ټولو هیواد کې څومره کسان د تودوخې د زیاتوالي له امله مړه شوي دي. ښاغلی ملکیار یې ځواب وایي.
دا ارقام خو تر اوسه پورې نشته، مګر موږ هر څلور کال یو ملي راپور لرو د کلایمیټ د تغیر اقلیم په برخه کې. دا کال دوهم ملي راپور کې ځینې پیشبینیګانې شوي دي چې د حرارت درجه د ګواز ښیي د 1950 کال تر اوسه پورې تقریبا 1.8 درجه سانتیګراد د موږ په افغانستان کې، خصوصا دا د غرب او جنوب غرب په ساحو کې جګوالی راغلی دی. چې موږ مجبور یو خصوصا په دې فاصل کې په سرطان او اوسط میاشت کې باید خلکو ته پوهاوی ورکړو چې دوی باید خپل انفرادي او شخصي تدابیر ونیسي.
ملکیار صاحب، په افغانستان کې د تودوخې ستونزه مخکې هم تکرار شوې ده، کورنۍ هم په دې برخه کې کولی شي چې ځینې هغه تجربې چې مخکې کړي دي هغوی دا تجربې وکړي، یعنی د تودوخې مخه ونیسي. په تېره بیا ماشومانو ته هم دوی سپارښتنې کوي چې باید د باندې د تودوخې کې ونه ګرځي. دغه سپارښتنې چې تاسو کړي دي، په دې کې هغه مهمې کومې دي؟ کومې ځانګړتیاوې چې تر اوسه پورې خلک نه پوهیږي چې په څه ډول وکولی شي دوی لمر له وړانګو یا له تودوخې ځان وژغوري چې په ځینو ناروغیو اخته نشي؟
خامخا دلته دوه ډوله تدابیر دي. یو په ښارونو کې دي، یو په دیهاتو کې او کلیو کې. په ښارونو کې دلته هغه دي یو خو د شنو بوټي یا شنواله ډېر کم دي، او په ښارونو کې زیاتر کانکریټي تعمیرونه، ساختماني او نور غري چې دا لمر انعکاس زیاتی دي، او خلکو بیا زیاتر زجر نه په زحمت کې دي چې موږ باید دوی ته پوهاوی ورکړو. او نور په کلیو کې دوی زیاتره خپله تدابیر نیسي، او هلته فعالیتونه هم ډېر لږ دي نسبت په ښارونو کې. نو په ښارونو کې زیاتره ضرورت دی چې خلکو باید خصوصا ماشومان او هغه کسان چې جلدی مشکلات لري یا جلدی امراض لري باید د لمر د شعاع نه ځان وساتي.
که څه هم دا د تودوخې زیاتوالي یوه نړیواله مسله ده، یعنی یوه نړیواله ستونزه ده، او په وروستیو کې په ډېرو هېوادونو کې لیدل شوي چې په ځنګلونو کې اورونه بل شوي دي او د وچکالۍ خبرداری هم ورکول شوی، خو افغانستان په ځانګړي ډول
ستاسو د چاپیریال ساتنې ملي اداره پراتون کې څه کولای شي چې لخپل لوري د هوا د تودوخې د لا زیاتوالي چې وچکالي او د اوبو کمبود هم ورسره مل دی مخه ونیسي؟
افغانستان په تغییر اقلیم یا د تودوخې د زیاتوالي یا گرین هاوس ګاز په برخه کې رول نه لري، مګر یوازنی ملک دی چې زیاتره حاصل پذیر دی. موږ دلته دوه ډوله تدابیر لرو، یو د اډاپټیشن یا توافق پذیری سازګاري په د تغییر اقلیم په برخه کې، او نو دا ټیټوالی د تغییر اقلیم هغه آسیبونه او آسیب پذیري چې دي باید ټیټ شي. موږ زیاتره نور وزارتخانو او ادارو سره کار کوو چې سازګاري او کاهش دې مرحله لاس لاندې ونیسو او خلکو ته پوهاوی ورکړو کله چې دا درجه حرارت زیاتېږي او د زراعت په سکتور کوم کارونه باید وشي، کوم ناوه هغه زراعتي حبوبات یا غلې چې دي باید کوم ناوه زیاتره ترویج شي. ځینې مالی میکانیزمونه دی په جهان کې چې موږ تر اوسه پورې تقریبا څلور ته د سرسۍ پیدا کړی چې باید موږ خپل حق د انکشافي ملکونه یا د انکشافي یافته ملکونه واخلو، ترڅو چې موږ حداقل په همدا سطح خپل د تغییر اقلیم او آسیب پذیري د کاربن انتشار باید وساتو.
د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال غلام محمد ملکی ارو چې په افغانستان کې د تودوخې د درجې په اړه باندې غږیده، هم درازي د تودوخې او لمر وهلو د ژغورنې په خاطر ځینې خبرې هم له موږ سره شریکې کړې. اوس هم ملالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
په افغانستان کې سولې ته د لاسرسي په خاطر باید د کوریا تجربې ته مراجعه وسي. دا د دی هیل مجلې د یوې مقالې عنوان دی. د لیکوال په باور د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې تمایل چې غیر عادي خطرونه مني شای په کوریا ټاپو وزمه کې د سولې لپاره تر ټولو ښه فرصت رامنځته کړی وي. په مقاله کې راغلی چې پښتنه دا ده چې دا ډیپلوماټیک چلند بل په کوم ځای کې اغیزمن ثابتېدای سي. د لیکوال په باور افغانستان یو مهم مستحق دی، خو ولې؟ لیکوال په جواب کې لیکي د شمالي کوریا او افغانستان ستونزه ورتوالی لري. د لیکوال په باور هر یو داسې جګړه ده چې نور پر خپل حال پاتې ده، خو په نظامی لار نه سي حل کېدای. جینز ډیفنس خبرونی په خپل اخیری غنه کې په افغانستان کې پر سختریزو د زیاتو سویو فشارونو په اړه لیکلي دي. مقاله په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت له قوله لیکي چې افغان او نړیوال ځواکونو د طالبانو، داعش او نورو سختریزو ډلو پر وړاندې وروسته له هغه فشارونو زیات کړي چې د جون میاشتې په 13مه د افغان حکومت لخوا غځېدلی اوربند پای ته ورسید او د افغان او نړیوالو ځواکونو تهاجمي عملیات پیل شول. د تیرې شنبې تر ورځې پورې افغان ځواکونو تر نیوي زیات عملیات پر مخ وړي چې په نتیجه کې شاوخوا 1100 سختریزو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. مقاله د غوث ملاتړ ماموریت له قوله دا هم لیکلي چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو د ځانګړو عملیاتو دوه قومندانان، د القاعده یو مالی مرسته کوونکی، یو د داعش ډلې قومندان او د طالبانو د لوړې او منځنۍ کچې مشران وژل سوي. د خبریالانو د ژغورنې کمیټې په کابل کې د یک شنبې د ورځې ځانمرګ برید په اړه لیکلي چې د فرانسې خبری اژانس یو موټر چلوونکی هم له هغو درویشتو کسانو څخه و چې په هغه حمله کې وژل سول. مقاله د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د مرستیال رئیس رابرټ ماهونی له قوله لیکلي چې د رسنیو موټر چلوونکي د خبرونو راټولولو په برخه کې مهم رول لوبوي او د اختر محمد مړینه د رسنیو د کورنۍ لپاره یو ضایعه ده. داعش ډلې د هغې همدې مسؤلیت ومانه چې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم یې هدف و. عبدالرشید دوستم تر یو کال زیاته موده وروسته له تبعیده افغانستان ته بیرته د یکشنبې په ورځ ستون سو او په هوایي ډګر کې د حمله رامنځته سوه.
ازادي راډیو پټول افغانستان کې په 12 سپګنې مدني صفه او اف ام 3.5 باندې اوري. د ازادي راډیو خبرونه هم درس په ازادي راډیو دات کام ویب پاڼه باندې په ژوندې توګه په هر چیرته چې یاست اوریدلای شئ. د بدخشان ولایت د سیندونو د حوزو چارواکي وی له اوبو څخه د خه مدیریت په هدف د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې د واورې د اوبو د معلومولو نه وشت پای دزګاوې نصب شوي. د دوی په خبره د دغو دزګاو په مرسته کولای شي د اوبو زیاتوالی او کموالی په اړه په وخت سره بزګرانو ته خبر ورکړي چې بزګران زیانمن نشي. اجمل آریان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بدخشان د کوکچې سیند د فرعي حوزې رئیس محمد رفیع بهمن وایي چې دوی د کوکچې سیند اړوند او د آمو سیند اړوند په بېلابېلو سیمو کې 14 د اوبو معلومولو او 11 د واورې معلومولو دستګاوې نصب کړي دي او په دې کار سره دوی توانېدلي چې د دې ولایت د اوبو د سرچینو مدیریت په خپل کنټرول کې ولري.
از دوی محاسبات از دي حجم کاسې ذخیرې خوده، حجم سیلابای خوده، حجم قابل که مورد نیاز
د دغو دستګاو په مرسته موږ کولی شو چې د اوبو د زیاتوالي اندازه، د سیلابونو د حجم اندازه او د برېښنا د تولید لپاره د اوبو اندازه تشخیص کړو او برسیره پر دې موږ د واورې د معلومولو دستګاوې هم لرو چې موږ ته د واورې د ورښ په اړه معلومات راکوي چې آیا سږ کال وچکالي ده او یا نورمال حالت دی. د ښاغلي بهمن په وینا چې دوی د دغو دستګاو په مرسته د اوبو د زیاتوالي او کموالي په اړه کره معلومات راټولوي او بیا وروسته د اوبو د اندازې په اړه بزګرانو ته خبرداری ورکوي تر څو د دهقانان د احتمالي وچکالۍ او د اوبو زیاتوالي له کبله زیانمن نه شي.
اگر حالت خوشحالي بود برای زارعی میخواد پیام بدهیم که خوشحالي است، برف کم داریم،
که چیرې وچکالی وي نو موږ بزګرانو ته خبرداری ورکوو چې سږ کال وچکالي ده، ځکه د اورښتونو کچه ډېره ټیټه ده، تر څو دهقانان له دوه فصله کښتونو څخه ډډه وکړي او متضرر نه شي. په ورته وخت کې د کوکچې سیند د حوزې د اوبو د تنظیم امیر صبغت الله هم وایي چې د دغو دستګاو په مرسته هره ورځ د دوی کارکوونکي د اوبو د زیاتوالي او کموالي په اړه معلومات راټولوي او بیا د دغه راپور پر اساس دوی په هره میاشت او هر کال کې د اوبو جریان مشخص کوي.
استیشنهای هایدرولوژیکی در هر 15 دقیقه ارتفاع آب رطوبت نسبتی
دغه هایدرولوژیکی استیشنونه په هر 15 دقیقو کې د اوبو جګوالی نسبتی رطوبت د حرارت درجه د اورښتونو اندازه او د اوبو کیفیت ثبتوي او همدارس د واورې معلومولو استیشنونه په هر ساعت کې د واورې د زیرمو حجم ثبتوي او د دغو اطلاعاتو پر اساس بیا په ورځ، میاشت او کال کې د هر سیند د اوبو کچه مشخص کیږي او بیا بزګرانو او نورو خلکو ته خبر ورکول کیږي. له دې سره سم د بدخشان یو شمیر بزګران وایي کله چې دغه دستګاوې نصب نه وې دوی د اوبو کموالي او زیاتوالي په اړه نه پوهېدل او له کبله یې دوی ته مالي زیانونه رسېدل، خو په دې وروستیو څو کلونو کې چې د اوبو د معلومولو او د واورې د معلومولو دستګاوې نصب شوي دي او دوی د دغو دستګاوو د اطلاعاتو پر اساس عمل کوي تر څو د احتمالي وچکالۍ او د اوبو زیاتوالي له کبله متضرر نه شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، بدخشان.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې نن چهارشنبه د جولای 15مه پارلماني انتخابات دي. پاکستانیان د نن ماخوستن تر اتو بجو وخت لري چې د رایو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپلې خوښې وړ کاندید ته رایه ورکړي. په پاکستان کې 1.6 میلیونه وګړي د رایه ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. په دې اړه باندې فرشتې جلالزی یو مفصل رپورټ جوړ کړی.
په پاکستان کې نن لږ تر لږه 15,000 انتخاباتي مرکزونه پرانیستل سوي دي. د پاکستان حکومت د انتخاباتي مرکزونو او رای ورکوونکو د امنیت ټینګولو لپاره 3,000 عسکر او 4,500 پولیس په دنده ګمارلي دي. په پاکستان کې د رای ورکوونکو 45% ښځې او 50% نارینه ګڼل سوي دي. په دې ټاکنو کې د پاکستان د پارلمان 342 چوکیو ته د دې هیواد له ټولو صوبو 3,015 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. په پاکستان کې د انتخاباتو په درشل کې پر سیاسي فعالانو، انتخاباتي کمپاینونو او کاندیدانو په خونړیو حملو کې د څو مخکښو کاندیدانو په ګډون سلګونه کسان ووژل او زخمیان شول. د ډالر په مقابل کې د پاکستاني روپۍ بیه ورځ په ورځ ټیټیږي. ډېر پاکستانیان په اقتصادي مارکیټونو کې له بې ثباتۍ او د دوبي د ګرمۍ په اوج کې له بې برقۍ کړیږي، خو له دې ټولو ستونزو سره زیات پاکستانیان را روانو ټاکنو ته خوشبین دي. د لاهور یو اوسیدونکی محمد عباد وایي تاسو ته معلومه ده چې موږ په بحران کې یو، خو هیله لرو چې زموږ د هیواد د پرمختګ لپاره به ښه خلک انتخاب شي او موږ به د بری پر لور ولاړ سو. خلک د انتخاباتي مرکزونو د امنیت په اړه ډاډه دي. د لاهور ښار یو بل اوسیدونکی محمد شیرزاد وایي امید لرو چې هغه کسان به وټاکل سي چې پاکستان ته کار کوي، پاکستان پرمختګ وکړي. زموږ هیواد په څو بحرانونو کې دی. انفلاسیون زیات سوی، د تیلو نرخ پورته سوی، ډالر د پاکستاني روپۍ په وړاندې ډېر لوړ سوی. خلک باید داسې کسان وټاکي چې د هیواد د پرمختګ لپاره کار وکړي. د افغانستان حکومت وایي په پاکستان کې له را روان سیاسي بدلونه زیاته توقع لري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون د امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې پاکستان کولای سي پر وسوالو طالبانو فشار راولي او د سولې مذاکرو ته حاضر کړي.
هغه وخت پاکستان وضعیت پر افغانستان باندې مثبت تاثیر کوي چې پاکستان دولت په عمومي ډول ملکی او نظامی طول دا تصمیم بونیسی چه اگه کسان رو تا چه پا افغانستان که دی نرمه سبب گرسی دی اگوی سر مرسته نکیجی یا اگوی تا دا فرصت مساعد ندی یا پر اگوی بند فشار راولی چه مذاکره میسته حاضر شی.
د افغانستان او امریکا حکومتونو په مکرر ډول په پاکستان کې پر حکومتونو تور پوری کړی چې پر طالبانو یې کافی فشار نه دی راوستی چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکرو ته کښینی. خود پاکستان حکومتونه وایي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هر هڅه کوي. په پاکستان کې په نننیو ټاکنو کې به د مسلم لیگ نواز ګوند د کاندید شهباز شریف، د تحریک انصاف پاکستان ګوند د مشر عمران خان او د پاکستان پیپلز پارټي یا د پاکستان د خلکو ګوند د کاندید بلاول بوټو زرداری ترمنځ سیالي سختوي. د انتخاباتو ګټونکي د جمعې په ورځ اعلانېږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د سهار 5:15 دقیقې ورسول لاندو خبرو ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي تر ډیرو کلونو وروسته موږ په افغانستان کې پرمختګ کړی. ډانلډ ترامپ پرون د امریکا په کنداز کې هغو پوځیانو ته چې د امریکا په بیرونیو جګړو کې ګډون کړی وویل د افغانستان په جګړه کې پر خپلو پوځیانو غیر ضروري بندیزونه لرې کړي دي. د هلمند د سولې ولسي حرکت غړي وایي نن چهارشنبه د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد د خپل اعتراض څرګندولو لپاره په خپله وینه لړلی کاغذ د ملګرو ملتونو دفتر ته سپاري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ د وچکالۍ د شدت خبر ورکړی. په غور کې چارواکي وایي هغه شپږ تنه به چې وسلوالو طالبانو تښتولي ډیر ژر آزاد شي. په پاکستان کې نن چهارشنبه د جولای 15مه پارلماني انتخابات دي. پاکستانیان د ماخوستن تر اتو بجو وخت لري چې د رایو مرکزونو ته ولاړ او د خپلې خوښې وړ کاندید ته رایه ورکړي. 1.6 میلیونه وګړي په پاکستان کې د رایه ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي. د یونان پلازمینې اتن ته نږدې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له امله د مړو شمېر 4 اویاو ته رسېدلی او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د سوری او اوکراین د کړکیچ په اړه له روسي چارواکو سره خبرې کړي دي. لاند خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک ته ورشئ. د فیسبوک ادرس مو د facebook.com/azadiradio.
د ژوند رنگونه.
انوم اوجی نسولاده از د شینی اوسیدین کوم
اوس چې موږ تاسو په دکان کې ګورو دلته رنگ رنگ قالین یې خېدی کنه کله سي د دوه پاکل معلومات راکې چې دا وطنی دی، ایرانی دی، ترکی دی، کوم جدي
موږ وطنی قالین خرڅو. شمال کې په ولاتو کې الته قالین جوړیږي، خزه دی قالین جوړیږي هم دا کاروبار ده.
بله کله سره تو چې هغه غټه قالین چې دلته د څومره ده
غټه قالین تر سلويخ متر مربع مستق قالین چې د فاتر دولتي اخلي شخصي کسان کم اخلی غد قالین. اولا قالین چی دی؟ بیا در 5 متر دی و 3 متر دی. قالین چی دی؟ و 1.5 متر، 2 متر دی. در طول دنگمون تاسی پر قول وطن که جولیگی او در زمون خرسوی
سالویت متر مربع قالین چتاسی ویل کنه دیدی قیمت سور پیدا.
اوه خو جنسیت فرق که خو عد اقل ده $50 فی متر مربع به $50 شروع تر $100 یا $140 هم خرسیگی.
او مکمل کرتوه پتو تمامیگی
مثلا مکمل یا سالویت متر قالین $2000 که $3000 که دستی خرسیگی.
بیا چنگ اخستون که لری چوک دوم رتوان لری که توای خلی
او او اخلی زکا چه در قالین خود دیگه ممتاز خیق قالین جور سی بیده در از دیر تکلیف رو من در خلقو باسی که خش جور که مثلا یا قالین پر سل کلو که نزره کیگی به آخر که هم پر دو دره چند خرسی گی مثلا انتی کیگی خیق قالین چی مثلا قندوز قالین چی پر 500 کالا سل کارم دوام هر که در غنم بعد هم انتی کیگی و پر خبه خرسی گی.
اره او راز که دستی را توی چو دانی قالین تازی خرسوی دلتا؟
او سو بازارون خراب سی بیدی وز سیاسی در قالین رو باند دیر تحصیل داری. جنگ قالین باندې ډیر تاسو ځکه چې خلکو آرام نی پل کور نشي جوړه ولای کنه مثلا دا خو یو قیمتي شی ده یا وادي شی مثلا ترکی یا ایرانی قالین اچي چې کوم خبره سي غزان سره نیوري په کور پاتګي ورنه دا سو کوس نه اخلي دې د پاره چې امنیت ډیر تاثیر لري د موږ په کاروبار باندې
بازار باندې ډیر مننه خیر
مننه تشکر سلامت
ازادي رادیو تا وګیا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولس پګنې منځنۍ چپه او فم سلا شرې پینځه باندې خبرونه کوي
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
بله نو کولای شئ د ازادي رادیو په ویب باندې او فیسبوک باندې د ازادي استودیو خبرونه هم وګورئ نور راپورونه هم په همدغو دواړو مرجو کې کتلی او لوستلی شئ او په همدې سره رسیږو د پروګرام وروستۍ برخې ته سید سمیع عباس استودیو ته راغلی څو دری پروګرام وړاندې کړي مهرباني وکړئ
تشکر صفی الله